خبرنگاران گفت از مردم می خواهد در دور دوم انتخابات اشتراک کنند. نخست می خواهم از تمامی کسانی سپاسگزاری کنم که در دور اول انتخابات برایم رای دادند. از آنها می خواهم که در دور دوم انتخابات هم شرکت کنند. با شمارش تقریبا تمامی آرا، زیمان 38.6% آرا را به دست آورده است. زیمان موقف ضد مهاجرت دارد و طرفدار روسیه است. یجی دراهوش رقیب زیمان 26.6% آرا را کسب کرده است. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک که به روزهای جمعه و شنبه برگزار شد، 9 تن نامزد بودند. در دور دوم انتخابات که در 26 و 27 ماه جاری میلادی برگزار می شود، زیمان و دراهوش با هم رقابت می کنند. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری از رادیو زودی پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لازادی رادیونه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو و منی. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونې په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. شنوندگان عزیز، برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر یک شنبه از ساعت 3 الا 4 به طور زنده و تکرار آن هر سه شنبه از ساعت 1:30 الا 2 نشر می شود. و شما می توانید از طریق شماره های ازایل با برنامه به تماس شده و مشکلات و موارد مرتبط با فساد را با ما شریک سازید تا ما آن را با مراجع مربوط شریک سازیم. شماره های تماس ما است 0799-20-35-40 و 0700-822-755. در نوریدون که در نان روزی خبرونه در مالی وزارت پا زنگری توگه در گمرکاتو پا برخه که در فساد مواردو تا زنگری شوی. اول مکسر پا خبرونه که در تلیفون پا کرخه در مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او در خبرونه همیشنه همکار اول اداری فساد سره در مبارزی علی اداری در اطلاعات و شکایتون در خیستو رئیس وحید الله زاهد مکسر پا خبرونه که دوی تا خراغ لاست وایم. شنوندگان عزیز، قبل از این که ما موضوع برنامه این هفته را آغاز کنیم، نگاهی کوتاهی داریم به موضوع برنامه هفته گذشته که در مورد فساد در وزارت مخابرات افغانستان بود و خان زمان امرخیل مشاور ارشد این وزارت با ما در برنامه بود و به پرسش های ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادن. آقای زاهد، ما از هفته گذشته به این سو کسی به شما مراجعه کرده و کدام مورد را ثبت کرده این یا نه یا خیر؟
و تشکر دلوی سب لحر صده مخه زهم خپل سلامون او نیکی هیلین ده عدالت و فساد سر مبارزه ده خبرونه اوریدن کتا او هم ده تخنیکی هم کاران تبراندی کم پا ده هیلت شروع و جوڑو سی قدر مردون کود یادوال وار بولم چه ده خبرونه پونه که یوزل لګیداری فساد سره مبارزې د عالی ادارې او د ازادۍ رادیو للارې په ګډه پر مخ بیول کېږي. تلای صاحب تشکر. قسمی که شما هم گفتین در برنامه قبلی ما موضوعات بحث شد در وزارت مطرح مخابرات که شنوندای عزیز هم سوالات مطرح کردند و ما و شما هم بحثی داشتیم در مواردی که تخطی ها و موارد اکثر مشکلاتی که در بعضی از موارد مشکلات را خود نماینده وزارت مخابرات که بود اونا هم پذیرفتن، اما وعده به ای دادن که اینا روی پلانا و روی سیستما اینا کار میکنن، بلخصوص سر دو مورد اساسی که همی جماری 10% بود و همچنان همی موضوع ثبت و راجستر سیمکارت ها بود که اینا یک کمپاین سرتاسری در 34 ولایت افغانستان اینا یادآور شدن. ولی متاسفانه در مورد در همی هفته گذشته در مورد خصوصی که ما شما مشکلات بس داشتیم در وزارت مخابرات کسی با اداری مبارزه با فساد اداری اینا مراجعه نکردن. اگر اجازه تان باشه
بفرمایید.
با معذرت ما همی شماره های تماس ریاست سم شکایت و عقد اطلاعات اداری عالی مبارزه با فساد اداری را به هموطنان عزیز میخوایم بگویم اگر یادداشت بگیرن مشکلات داشته باشن مشکلات موارد فساد اداری اینا میتونن با بسیار آسانی با اداری مبارزه با فساد اداری به ریاست سم شکایت مراجعه کنن. 070-52-42-425 070-52-42-424 و شماره اختصاصی 177.
بسیار زیاد تشکر زهی صاحب. دلته و بلستون زهی صاحب چه زغار مرتبه اشاره و کم آقاده چه موگا پا تیر خبرونه که پا جنبندی که او بلید خبرونه ده موضوعات و پر اساس بنده دا چه سیستم نشته او دیر جر با دوی دا غلص فیصد مالی ده پر سیستم جور کری بل دا چه دلص فیصد مالی پا اخیستلو که یا پر اطولولو که د فساد احتمال واضح نشته او دوی هم تاییدوي. بل خبر ده چې دوی ویل چې د طرزالعمل جوړ کړی دی د سیم کارتونو د ثبت لپاره او خو وخت نیسي او دغسې مخابرات وزارت پخپله هم په ځینو مواردو کې له قانونه په ځانګړې توګه له مخابراتي قانونه سرغړونه کړې ده. خدمت تونه په انټرنیټ او په ټلیفوني خبرو کې هم دوی د خوالي نجمنه وکړه او دا ژمنه هم وکړه چې نیو رهبری به خبر مختګونه ولري. ځینې موارد یا د فساد یا ځینې داسې موضوعات شته چې په هغې کې فساد په ښکاره ډول دی. ضرور نه دی چې یو څوک شکایت وکړي، ضرور نه دی چې یو څوک د هغې په اړه باندې اسناد راټول کړي. د هغې احتمال زه تاسو خپله هغه اداره هر څوک هغې ته ګوته نیسي او وایي چې په دې کې د فساد احتمال شته او واضح فساد پکې شته. دغسې موارد تاسو ولې نه څېړئ یا تاسو ولې نه شئ څېړلی؟
مننه تلای صاحب، غواړم په دوه موردو باندې بحث وکړو. اول دڅنګ کې د سیسټم سیستم وجودونه لري موږ مالیات راټول کو د مخابراتو د محصول د قانون کې په واضح ډول بحث وسه چې خوشبختانه مهم په تاریخ پرونه کې دی باندې په قانوني مورد باندې بحث وسه چې د مخابرات وزارت مجبور مکلف دی چې یو شفاف سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره باید ولري. حتی هغه میاد هم ورته ټاکلی وسي په څومره وخت کې باید یو سیستم ولري، بلاخره سیستم باید جوړ کړي دوی دغه مالیات راټول کړي.
خو په دقیق پرونه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې سیستم نشته، مشکلات شته، فساد شته. راځو یوازې ستاسو برخې ته، یعنی ستاسو دنده په دې کې څه ده؟
راځم بل موضوع دغه طرزالعمل د سیم کارتونو د ثبت موضوع متوسط دیکھیم زین موارد دی که زی غوارم پا دری برخو باندی بانی بحثو کن. یو ولی داغ موضوع تروس پوری نسبتی که یاد سنگ که رئیسی سی و کمپنی سیم کارتون تولید که و بالاخره بدون ثبت با بازار که دوی عرضه که دی مالی و دی مخابرات و دی وزارت خاقل امرخیل سی پا قرز ویلی چه منگا ووس حد سو هاند کری انکاو چه یو تازل عمل جور که چه داغ موضوع منگا سیم کارتون ثبت که. دلتا چو موضوع گانی دی؟ یو ممکن یوازنه هدف بودی که دی فرار دی مالیاتو نی چې هغه کمپنۍ چې کلاس سیم کارت دوی د سب مالیات ورکی ممکن او پنځه چې دوی نه دي ثبت کړی او بازار ته عرضه کړی دی او مونږ په آزاد بازار کې ستاسو هم ورته یادونه وکړه چې په یا شپېتر په یا 500 روپۍ یا سل په آزاد بازار کې سړکونو په سر په دوکانونو کې خرڅېږي ممکن یو هدف دی او دا هم به امکان ولري چې یوازنۍ لاره دی فرار دی مالیات نه یوه ده. دوم دغه موضوع اجتماعي مشکلات موږ ته رامنځته کوي، مثلا زورونه ده یا مثلا ناوړې ګټې اخیستنې دي دغه بدون د ثبت راجستر د سیم کارتونه. درېیمه موضوع د ما په نظر ممکن د موږ دغه بعضې امنیتي ستونزې هم دغه لارې نه وي. راځم دا چې تاسو ویلې چې سیستم شتون نه لري تاسو ادارې ګورئ. دوه نوع مشکلات موږ لرو. یو هغه مشکلات دي چې هغه د ساحه کاري دي، هغه مشکل یا د هغې ستونزې هغه لنډه وي، یعنی په لنډه موده کې کیدای شي هغه ستونزه ته د حل ټکي کېښودل شي یا د پای ټکه کېښودل شي او له منځه یوسي. یو درازموده ته ستونزې دي چې د هغې ساحه د کاري یا مثلا دغه ستونزې په یو پراخه ساحه کې شتون لري. که د یوې ادارې کې د قانون څوکو غواړي چې پلي کې د قانوني واکونو سره سم کولی شي چې دغه ستونزه په ډېر لږ لنډه موده کې له منځه یوسي. مثلا یو ښه مدیر په راز کې، یو ښه څوک چې په راز د هرم د تشکیلاتي کې قرار لري، هغه په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره به د قانون د موادو سره سم به عمل کوي او تخطیګانې به له منځه یوسي. اما ځینې ستونزې داسې دي چې د هغو له منځه وړل یوازنۍ په یوه اداره یا هم په یوه بنسټ دا زمانګیري. له فساد سره مبارزه تر اوسه پورې په جهان کې داسې ثابته سوې ده، یا مثلا دغه موارد هغه هیوادونه چې هغوی څه نا څه هغوی دا میزان یې ټیټ کړی ده، دا دوی تنهایي مبارزه نه بولي. یعنی دا په دې معنی چې ټول وګړي، ټولې ادارې، ټول مامورین د دولت، ټول عامه کارکوونکي ځان په دې مکلف ګڼي چې موږ باید د دې ناوړې پدې پر وړاندې مبارزه وکړو. اما دا په دې معنی نه هم نه ده چې موږ په دې ارتباط کار نه ده کړی. ما د تاسو کې په یاد په تېره خپرونه کې ما ویلي چې موږ په مختلفو بخشو کې په دې باندې کار کړی، اما دا هم زه زم وایم چې دا کفایت نه کوي. یوه اداره چې مثلا تشکیلی څومره ده، د هغه کاري صلاحیتونه څومره دي، دا به څنګه وکولی شي چې د دېرش کلن یا د درې لسیزو نه وړاندې ناورینونه، ناخوالې، د آګاهۍ د کچې ټیټوالی، د قانون نه رعایت کول، دا به څنګه وکول شي یوه اداره چې د نورو ادارو دوی سره همکاري نه وي، د عامه هیوادوال دوی سره همکاري نه وي، دا به یې له منځه یوسي.
به این موضوع که شما گفتین ما اقدامات کردیم، چرا اقداماتتان ملموس نبوده؟ یک سوال. سوال دیگر میخواییم به یک شکل متفاوتر مطرح بکنم. که فکر بکنین شما هم عین صلاحیت یک پلیس دارین. پلیس به خاطر از بین بردن جرم و به خاطر جلوگیری جرم هستن و شما به خاطر از بین بردن فساد و جلوگیری از فساد هستین. در شهر یک کسی قتل میکنه و شما همونجا موجود هستین، در پیشروی مردمی کار میکنه، شما منتظر از این میباشین که باش من همینجا به جای خود استاد میباشم، یک کسی از این قتلی که در پیشروی من صورت گرفته از این بیا برای من شکایت بکنه، بعد از اون برم او قاتل را دستگیر بکنم. یا این که شما به خاطر از این که اونجا پیشروی شما این کار صورت گرفته شما اقدام میکنین. منظور من این است وقتی شما میبینین که قدر یک فساد کلان که شما هم من هم پیشنونده های عزیزم خود ادارات مربوطه هم ایر قبول میکنن که در اینی موضوع یا در بخش اخذ مالی از کردیت کارت ها یا در بخش خدمات مخابراتی مشکلات وجود داره، فساد وجود داره، اینمی دقیقا یعنی چرا اقدام دقیق صورت نمیگیره یا چرا منتظر عزیمی باشین که یک شکایت صورت بگیره و شما یک اقدام ملموس و همه جانبه انجام بتین؟
تشکر طلاسب. سوال شما بخش های مختلف داره، اما ای به این معنی نیست که اداره مبارزه با فساد اداری کار نکرده. اداره مبارزه با فساد اداری قسمی که پیشتر هم گفتم مطابق به صلاحیت خود اینا کار کردن و ببینید در قانون واضح هست که در کدام اوقات ارگان های کشفی که مطابق صلاحیت خود اینا رسیدگی میکنه یک بحث جدای قانونی هست که در کدام موارد هست. ما که روی پلان ها ما کار میکنیم و یا مثلا مواردی که با ما رسیدگی میگیره که ما کار میکنیم، او رو ما در برنامه قبلی ما هم یاد آور شدن که با کدام مواردی رسیدگی کنه که مثلا پرداخت مالیات شرکت ها بود یا مثلا بعضی از تخطی های دیگی بود که مکمل ما سر از او بحث کردیم. آمدیم به ارتباط از این که بازم میگم که برای مشکلات فعلی صلاحیت فعلی اداره مبارزه با فساد اداری و یا مثلا همی بتنهایی کار کردن در یک مشکل سرتاسری که طبیعتا در بعض از موارد افراد عامه یا مثلا هر فرد کوشش بی میکنه که به نفع خود یک کار انجام بده، ای مبارزه یا مجادله به همچه مشکلات بتنهایی زمانگیر هست که یک اداره مطابق با مصالحه که ما بازم میگن که صلاحی که فعلا اداره مبارزه با فساد اداری داره این کفایت نمیکنه، این باید این صلاحیت ها باید بیشتر تر شود تا ما بتونیم که تا حدی رسیدگی به این مشکلات شود. و موضوع دوم که اگر ادارات در این مورد همکار نباشه، فرمودی شما درست است. شما ببینید یک مثال، شما در مورد پلیس گفتین، شما تشکیل یک حوزه را ببینید، با تشکیل یک قماندانی رو ببینین، تشکیل یک وزارت رو ببینین و تشکیل اداره مبارزه با فساد اداری رو ببینین که ما چقدر تشکیل داریم و با چی یک چالش بزرگ سرتاسری ما مبارزه میکنیم. ما یک کفایت میکنه؟ نه خیر. ما باز میگم که با نیاز از با صلاحیت های بیشتر، نیاز از با کادرهای مسلکی، نیاز از با پرسنل بیشتر تر.
بسیار زیاد تشکر. یو بل موضوع از ایسی پا اخر مو پختم اگه دا چی پا تیرو خبرونو که پا طول خبرونو که چی اداراتو مسئولین دل تراتلل و زموک سر پا خبرونو که گردون که دوی تر دیر پوری دوی دی خبرونو دا سیخ کرده چی دوی هر سل پارا یو زنگری سیستم نلدی. دوی یوازی یو تر جوړ کړی د هغه تر هم ناملي کون کې د یو خم مثال کولای شو دغه ورسته پای چې کنه ول شوې دي چې نه اتفایی موټرونه د لغې تیرې دی شي، نه امبولانس تیرې دی شي، نه نور موټرونه د خیز نه تیرې دی شي. یعنی ګوره دا یو اصولا منطق نه لري، یعنی یو طرح جوړ شوې ده سیستم کار نه کوي. اساسي پوښتنه مې دا ده چې ولې ډېری ادارات اغه فرد محوري چورته وای یا په یو ځنګړي وزیر پورې اړل لري چې دا وزیر نوې وزیر راغلی دا ډېر ښه کارونه تر سره کړی، ښه پرمختګونه به ولري. یعنی هر څه د یو فرد پورې تړلې دي، ولې یو اساسي سیستم نشته؟
مننه تراسب. د قانون کارتون خدمات ملکی قانون کې د ذکر شوی چې استخدام باید په اساس شایستګي او لیاقت صورت عمومي. د مثال په ډول زه دغه نن دلته راغلیم تاسو سره مخامخ یم که چېرې تاسو یو مسلکي کدر دلته نه وئ، یا مثلا تاسو مسلک ژورنالیزم نه و، د تاسو مسلک رسنۍ نه و، نو ممکن ده کوم خبرونه باندې چې اوس روانه ده دا به هغومره ګټوره نه وي چې څومره موږ ته نه توقع لرو. یو دوم، پلان باید مسلکي جوړ سي. او مسلکي پلان څوک جوړوي سي چې مسلکي کدر هلته استخدام سوی؟ د مثال په ډول که موږ یو مسلکي پلان جوړو د وزارت ساتنې لپاره، یا مثلا د ښاروالۍ لپاره، یا مثلا د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت لپاره موږ جوړو، یا د مالی وزارت لپاره موږ جوړو، که دلته دغه پلان یا هغه څوک چې پلان باندې کار کوي تخصص نه لري، مسلک یې نه وي، نو طبیعي خبره ده چې موږ به هغه اصلي محور، هغه اصلي لاره به پرېښي، موږ به په بله خوا روان یو. نه تنها دا چې موږ باغې نه ګټه اخیستي، بلکې موږ په هغې تاوان کړي، منابع هم په هغې باندې مصرف سوي، بودجه هم په هغې باندې مصرف سوي، وخت هم په ضایع سوي، او موږ به د هغه د حل لارې د ستونزې لپاره نه یې لټولې. زه بیا هم وایم که چیرې استخدام په اساس شایستګي او لیاقت وسي، پلانونه په اساس تخصص جوړ سي، طبیعي خبره ده چې دغه کومې ستونزې چې موږ نن لرو دا به سوال لپاره نه وي.
ولې نشته؟
د په خپل سرغړونه ده له قانون نه چې ول نه کیږي. د مثال په ډول محمد که تاسو ویل چې کچیر موږ ته په قانون کې وضاحت لري، طبیعي خبره ده چې هر اداره چې رامنځته کیږي، هر پروژه او هر پلان او هر سیستم چې جوړیږي، د قانون د صلاحیتو د قانون واکو سره سم جوړیږي. هیڅ اداره بدون د قانوني واکو نه، بدون د قانوني صحې د کار نه رامنځته سوی نه ده. اما په هغه کې یوازنی بحث سوی ده، باید موږ رفتار د موږ سلوک باید قانوني، اما چه نکیگی تخلف ده قانون نه، او چوکس متخلف ده بای مجازات سی.
در از اتمنان درنو آوریدون کو تاسو کولای شی پا خبرونه که تلیفون وکی لخبرونه سر علی که ونیسی، او ده گمرکونو یا ده گمرکاتو پا برخه که ده فساد مواردو تا اشاره وکړي، او په دې اړه خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمېرې دي 0995340 0925255. دغه راز د مالی وزارت ویاند ښاغلی اجمل حمید عبدالرحیمزی هم هڅه کوي چې له موږ سره په خبرونه کې یو ځای شي. او په دې اړه باندې ستاسو پوښتنو او شکایتونو ته ځواب وایي. ښاغلی زید، تر دې چې ښاغلی ابدالرحیم زید له موږ سره په خپرونه کې یو ځای کیږي، غواړم د ګمرکاتو په برخه کې هم ستاسو نظر واخلم چې د ګمرکاتو په برخه کې تاسو څومره څېړنې درلودې، کوم موارد درلوده؟ خب مخکې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب ووایئ، ښاغلی عبدالرحیم زی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیم زی، خپرونې ته خیر راغلاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی. زموږ د نن ورځې خپرونه د مالی وزارت په ځانګړې توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوې، او له موږ سره تاسو په خپرونه کې یاست او د اوریدونکو او زموږ پوښتنو ته به ځواب وایاست. خب راځم دې پوښتنې ته ښاغلی عبدالرحیم زی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوي؟ له دې نه پیلو چې تاسو په د ګمرکاتو په برخه کې د فساد موارد څومره وینئ؟
خمانه د تاسو له برنامه څخه کچیر زه د مالی وزارت اوسنۍ رهبری د تیرو دریو کلونو وضعیت یو اشاره وکړم. فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب شي او نورې پوښتنې هم.
ډېره زیاته مننه. په
لنډو په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف 190 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی، او که چیرې بیا دا درې کاله مخکې 1993 کال سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنې په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 170 میلیارد ته رسول خپله د دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره عملی مبارزه پیل کړې، د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړي، او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو کې پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بسنه نه کوو، او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی، اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف چیر شوی، بلې هڅه مو داره چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې، البته د مبارزې په برخه کې، لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په له تیرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 170 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي. څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي، او 170 حاصل کړي، 1.5 میلیارد عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارد کیږي، 100 میلیارد کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجول
دي؟ هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپل ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې مونږ 114 میلیارد افغانۍ ټولې کړو، چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې مونږ نږدې
بلې
بیږي نوي کې زمونږ ټاکل شوی هدف 112 میلیارد افغانۍ ته ورسېده، اما د کال په اخره کې چې د شم د قوسو موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شروع ورځې مخکې مالي کال خلاصو، چون د قوس په دیرشمه نیټه مالي کال خلاصېږي، زموږ لپاره هدف 125.5 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو. اما د قوس په دیرشمه موږ 109.13 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه شپارس اشار شپگ میلیارد افغانی زیادتواله خی. هر کال زمانگ هست داده چه سمره چه اصلاحات را ولو سمره چه در افغانستان پایداتی سرچنو که سیستمون را جوڑو پا ما غندازه زمانگ در تاکلسه و هدف مقدار لوردیگی. پا و نوی که هم زمانگ هدف لوردسه وی یعنی منگ تقریبا نیو سلو نهش به تاشر سو میلیارد زند هدف تاکله. نو تاس خپل فکر وکړی کله مو چې نظام نوی شروع که موجوده نظام یو سلو سوالت میلیارد تارگیتو اما اوس زمانگ تارگیت یو سلو نهش به تاشر پینزه میلیارد ده. ده هر کال هم دا سلوڑیگی او زمانگ غلیدلور هم هم داده چه ده کال پا تری دو سره زمانگ دی میلی آوائی دو گراف پورتلار سی اصلاحات زیاد رامنسته سی او ترسنگ ده فساد سره ده مبارزه پا برخه که پا جدیت او قاطیت تغخبل تاگلار تاخیب کرو.
بسیار زیاد تشکر آقای بیرمزی. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده، اما فساد وجود داره اما به او اندازه نیست که ادامه میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن بر در مورد بخش نمو زیان منن یا هم آسیب پذیری هست. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه‌ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از امی گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین موجودت فساد ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ قاعده ها نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده. اما ای اداره می کنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی، اگر از 100 فیصد پایین به 90 فیصد هم پایین است، 85 فیصد هم پایین است، اما گرافش
فیصدیش بگذارن که برخان برتان بگه. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که انوس هم در منابع داتی افغانستان ظرفیت از این وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما ای را شما شاید با ما قبول کنیم که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم توقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتونیم با هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما به مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالرحیم زیسی. برمیگردیم به شما انشالله. یک شنونده داریم سوال دارن، سوالشان هم مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میره بنیو که خبرونه تا خرق لست.
سلام محترم تلال سوب، سلامون اتاسو تا محترم رحیم زیسی سال تاورم دکام خدا دیو کری چی رو جور با تام همچینو. نو د مو پښتنه سوال دا غوډي واقعا مشکلات شته دي، بدبختی شته ده. نو د مخکو وختو کې زې ادارې ته ورولم خلاص په اداره کې د یو چوکیدار نه نیولې تو غمس تکا سپورټول یاد کاکا زای و د مو زای و نو په صد موجوده شته ده. خو بعد وختونه چې به ګمرکاتو کې مشکلات شته دي، نو د رایزو زوب نه مو دا پښتنه ده چې څنګه د شي د دوه نه د دوه نه په ویلو خوند کنه نه کیږي وی ایو. نو عملی کار باید څنګه وشي، باید څه وکړو؟ آیا ملت هم یو باید یو څه وکړو؟ ځکه ټوله پلان په حکومت باندې باید ورونه چول شي. حکومت سه باید ملت همدردي خپله وکړو، داسې نه چې موږ او تاسې هر مشکل ټول حکومت ته هغه کړو چې یاره دا کتل کار دی، ډوډۍ دیم حکومت را کو، کالي دیم حکومت را کو. نه تاسې همکاري مهمه ده د ملت. نو څنګه کېدلی دا حل شي؟
مننه ښاغلی وردک. آقای عبدالرحیم زی اتمن سوال آقای وردک گرفتین؟
در وردک صاحب سوال ما وقت است لدوی سخمانه نه یوی موضوع تا دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاری سر قموسی منگا بار بار دا خبره کرده چه کچیر در افغانستان خلق واردی چه در افغانستان پایداتی سرچینو که فساد لمنزل آرسی زکا بیت المال در افغانستان ملت بر ارتباط نو سکتور خصوصی لمنگ سر همکار پاتی سی کچیر دوی ادا که ویچی گواه که پا مالیاتی ادارو که فساد شتون لری، دا دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله دا ده چې که چېرې زموږ کوم مامور په فساد ښکېلي تاسو ورته فرصت مه ورکوئ چې دوی فساد وکړي. کله چې فساد ترسره کېږي بیا دا به ټول کدی سې راسره ومني چې فساد چې رامنځته کېږي دوه ډلې شتون لري، د خلکو په ادعا یو زما مامور اما مقابل لوری څوک ده دوی د فرصت ورنه کړي. یو دوم د رسنیو څخه مو هیله دا ده چې له موږ سره همکار پاتې سي تحقیقاتي ګزارشونو په جوړولو کې دوی کولی سي په دغه برخه کې د افغانستان حکومت تر څنګ پاتې سي او تر څنګ بیا موږ فساد د مخنیوي لپاره او د عوایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل موږ مشخص کړي چې په همغه تګلاره روان یو. اول دا چې د استخدام په برخه کې مو هڅه کړې چې وردګ ته اشاره وکړه چې روابط شرط پر اساس ترجیح ورکړي، هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سمت او هرې طبقې څخه وي ظرفیت او توانایي ولري د مالیې وزارت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده. دا یو. دوهم مو دا چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم، سیکتا سیستم، ای پیمنټ سیستم. دغه سیستمونه خوبی دا ده چې له یوې خوا موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي. دریم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی، د بیروني فشارونو تابعیت مو نه ده کړی. هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص تر څنګ پاک بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغوی ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان په عایداتي سرچینو کې کار
وکړي.
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدلی یاستو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خواته بوځو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی. تاسو د دوی د ټلیفون اړیکه پرې شوه. ګرځیدل تر ډېرې زیاتې پوښتنې دي د دوی د څرګندونو په اړه باندې، موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا اړیکه ونیسو. ښاغلی زاهد، تاسو د ښاغلي عبدالرحیم زی ځوابونه واورېدل، زموږ پوښتنې پاتې شوې. انشاءالله کوشش کوو چې دوی سره اړیکه ونیسو او د اړیکې په ټینګولو سره به له دوی پوښتنې مطرح کړو. خرڅو دې ته چې د ښاغلي عبدالرحیم زی څرګندونو سره زه خو د هغه پوښتنو پر اساس باندې چې زه یې لرم او دلته ځینې راپورونه هم ما سره شته چې بلې ښاغلي عبدالرحیم زی،
نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي، ولې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو کلونو کې زموږ هڅه دا ده چې نور هم زموږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي او نور هم موږ په عایداتي سرچینو کې اصلاحات رامنځته کړو تر څو هغه ورځ راورسیږي چې زموږ اتکا د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه کمه شي او د عوایدو په لوړوالي سره زمونږ سهم د افغانستان په ملي بودیجه کې زیاته.
ډیر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی. خو زه به تر اگرزم تاسو ته هغه ده چې تاسو د ورستی کال په اړه باندې ویلي چې تاسو په ورستی کال کې ډیر زیات عایدات درلودل د تیرو کلونو په پرتله باندې. خو مصر یو راپور دی هغه ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,522,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل، په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکوډا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکوډا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی، یعنی څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر سب ندی او دا وای تیر شوی دی، یعنی 1.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د عایداتو لپاره ډیره ولوی ضربه نه ده.
ګورې د دې لپاره چې بل خصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوي وسی موږ دوه کار کړی. یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دو اړخیز کمیسیون موږ لرو د بیلابیل هیوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي ایران هم راځي شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. سیده په دغه مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي، او چې دا موږ سره بیا په دغه ادعا او یا دغه مسایلو برخه کې کومک کوي. دوم موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغو وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپله پلټنه وکړي، گزارش باندې کار کو، دا بیا موږ طبعا د افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زموږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید د افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي، که چیرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغسې مشکلات رامنځته شي.
تاسو د استخدام موضوع مخې یاده کړله، ښاغلي وردک هم د استخدام په اړه ویلې. غواړم وپوښتم دا چې ستاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بله موضوع غواړم په یوه د عامو خلکو په توګه باندې په یوه ټوکه باندې ووایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کېږي چې ته څه دنده لرې، که هغه وایي چې زه ښوونکی یم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم، ډېر عادي، خو که ووایي چې په ګمرکاتو کې ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې اوه ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډېر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډېری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شعبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمون بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وضع کړ. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ، یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کېږي، د هغه نه وروسته امتحان ورځې نه اخیستل کېږي. بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نېټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د دې وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې سوال لس کاله سم مسله وه جدا، اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي؟
همدې ته راځم. ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي، که یو کال زموږ یو همکار په شمال کې وو دا لیک بل کال ته سي، البته زمونږ دغه امتحان د وروس چې خپل اوایل هم پوره کړی، اصلاحات هم رامنځته کړی، فساد کم خل نه وي، دا بیا لیکو د افغانستان بل زوب دی. یعنی دا دورانی ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته سي او هم په یوه اداره کې یو تحرک رامنځته سي،
ډېر زیات
دورانی ساتو. کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکو چې په یوه ساحه کې پاتې.
ډیره مننه خغل درمزي. یو اوریدونکو فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی خغل داوود، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام، خبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. موږ پوښتنه دا چې موږ د جراح محصول سم څو مخکې ووم، یو لک یو نیم لک تاویلولې، ډېر سب کمیشن کارانو اخته، اوس موږ درې لک اته ډېر زر پوی تاویلو، نو حکومت ته ډېره فایده شوه، په میاشت کې زر کانټینر راځي، زر یو نیم زر لک روپۍ فایده راتېږي، اوس پاموال مختلف، برکې مختلف، په نورو شیانو کې هم بېغب روان ده. موږ که دا حساب کانټینري ته کوي چې مثال دوه لکه اوسي، موږ نه اخلي چې درې لکه واخلي، نو حکومت به په پښو درېږي او موږ به مشکلاتو نه خلاصو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی داود. ښاغلی عبدالرحیمزی، تاسو د ښاغلي داود پوښتنه حتمن واورېده، خو مخکې له دې چې د هغې ځواب ووایي، زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم. هغه ده چې تاسو ویلې موږ تر ډېره پورې د مداخلې او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوښي وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګماري. خو دلته خپل د مالی وزیر ښاغلی حکیمي رسنوی ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د اوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د اوایدو ګمرکاتو معینیت هم ویلي دي چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زوره یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې کې مقرروي. حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې د تاسو له خوا نه لرې شوی دی هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی او هیڅ ډول ستونزه نه ده حل شوې.
اول دا کوم ورو چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب، مونږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول. په دې مانا مونږ ویلې چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه مونږ وازه کړو، همغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه، همغه څه چې معیار د مطابق د هغه یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده، او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جواته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نسی. د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي، موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ، اما د بیرونی فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ. هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. پخوا وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده، اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ، شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه شو، زر و زور تابعیت ونه شو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ شو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي زه به په همدې خبرو
خغلی عبدالرحیمزی لمک سره په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس خغلی وحیدالله زاهد هم دی. دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري، نو که تاسو وکولی شئ لمک سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه و. ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی و، خو له بده مرغه د ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی، ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
دی. زه به
په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې د کومې ادارې چې ما تاسو نوم واخیست د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته هم یو موضوع راجع شوې ده چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لرې شوی دی، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پې زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
خبرو وړاندې کوم. د مې دوستان ته سلامونه وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکاً مبارزه وسی. په دې برخه کې بالخصوص فساد سره د مبارزه ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري مونږ په خدمت کې چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تغییرات راوستي، اسلام قلعه کې تغییر راوسته شوی، کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی. یعنی دا څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي. مننه وروره.
ډېر زیاته مننه خغلی عبدالرحیمزی. مننه له بده مرغه خغلی عبدالرحیمزی له موږ سره په خبرونه کې ونه شو کولای چې تر روسي او شیبي پورې ملتیا وکړي، او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنا خغلی زاهد تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړي هغې ته
وکړي. تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې د موږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، د موږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,000,000 څلوېښت زره یو موضوع هغه موږ بررسي کړی ده. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت و د فاریاب په ګمرک کې موږ سړل او د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمره کې او همدارنګ د تورخم په ګمره کې موږ موضوعګانې څېړلې دي او داسې نور هم موږ سره شته.
چې تاسو لسته ګورم کافي ډک لست لري، اما دا د عبدالرحیم جی صاحب خبرې هم چې واورېدې ډېر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت بس کچیر موږ تاسو دیته چې مخکې هم په خبرو کې ویل چې یو اداره یا وزارت جوړېږي په اساس د قانوني واکونو او په اساس یو تشکیل قانوني مبنای قانون رامنځته راځي. تنها او تنها کچیر موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون کې قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. راوسم دیته چې په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې څه دي، د دې قانون اهداف څه دي. درې مورد زه تاسو ته لولم. تلای صاحب یو دا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکي تشکیلاتو تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکوونکو د واک د حدودو ټاکل دي. کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ ښه استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده، زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده. ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو او هغه اساسي دنده د ګمرک څه شی ده. بله موضوع دریمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په پنځه ویشتمه فقره کې او شپږویشتمه فقره کې راغلي دغه دا چې ګمرکي څارنه ده او بل ګمرکي پلټنه ده، چې دا دواړه کچیرې د خپرونې وخت لږ نه وي دا دواړه ځان ته موارد دي چې دې باندې بحث کېږي چې ولې ګمرکي فرار رامنځته کېږي، یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کېږي، یا ولې دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکي محصول حیفومیل کېږي. کچیرې موږ قانون ته مراجعه وکړو په قانون کې دا هر څه شتون لري. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خپره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارد ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا دا نه خپره کړی، هغه کې ثبت نه ده. ښاغلی عبدالرحیم صاحب ویلي چې موږ یو ګډ کمیسیون لرو، زه به مخکې دینه وایم چې دا ګډ کمیسیون د باندې کار کوي، ولې مرکزی ادارې د باندې کار نه کوي؟ په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدې قانون کې شتون لري. د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفې، ګمرکي کړنې، دغه ټولې دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په پنځه ویشتمه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په شپږویشتمه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو، چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بله موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرحیم صاحب ویلي چې په تېرو درېو کلونو کې اوس پوښتنه دا کېږي چې تېرو اوس څه معنا لري؟ آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته سوي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده؟ یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پرون نه ده سوی، ول نه ده سوی، که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته و؟ بله موضوع د استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې ښاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلی چې مختلف قیمتونه دې ته ورکړل سوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې ښاغلی عبدالرحیم دا رد کړه. او ما تاسو یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی، موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانوني نه سوی، یا په اساس زور او واسطو سوی، او یا هم ډیری ګمرکات کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم IMF کوچا ویل چې موږ ته هدف ټاکي، زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبینی کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دومره یو هدف ته رسیږو؟ د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دی چې په اساس د تجارت یعنی په اساس د صادراتو وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې نه مخکې داسې یو ارزیابي کوې یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په اووه نویم کال کې لس روپۍ یا سل روپۍ یا دوه زره روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم. دلته پوښتنې ځینې پوښتنې مطرح کیږي که چیرې ته ونه رسېږي د تا د رسېدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې وضع سوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي د دو محصول څه رقم ده او بیرونی اموال محصول څه رقم ده چې کله واردېږي افغانستان ته یا داخل د یوې خاورې ته واردېږي. نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبور یو چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبع چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې وازه کړو. خو زه وایم چې که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا په ګمرک کې فساد شتون نه لري موږ چې تر ټولو غټه سرچینه د یوه دولت د یوه نظام د په پښو درېدلو هغه ګمرکونه دي. موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو د قانون د ګمرکاتو یا د ګمرکونو د قانون رعایت دې وسي. دغه پوښتنې چې نن یا موږ په ټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی په هغه وخت کې چیرې موږ قانون تطبیق موږ په ټوله معنا په مثبتو ټکو به موږ دې ته جواب هم ویلی او دغه د بیت المال مال لکه څنګه چې عبدالرمزي صاحب ویلی چې محصول د ګمرکي ده دا به موږ واقعا خپل جي ته رسولی او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون ونه لري. بیا هم وایم تلای صاحب چې موږ د ګمرکاتو ډېر ښه قانون لرو چې په دې قانون کې ټول موارد استخدام تعارفې څارنې پلټنې حکیمیت اداري او هر څه ورکې وضاحت لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. خو یو موضوع ته څه غواړم اشاره وکړم هغه دا چې له ما سره یو راپور دی. په دې راپور کې ستاسو ادارې لخوا ښاغلی رئیس فخری صاحب ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه له سیمې نه او له نورو برخو نه په استخدام کې لاسوهنه کیږي دوی فشار راوړي دوی ستونزې رامنځته کوي. تاسو کولی شئ یقینا چې تاسو چې کله دغه موارد څېړئ او دغه موضوعاتو ته چې تاسو مخکې ویلي چې تاسو اقدام کړی دی دغه فشارونه به که 80% په مالی وزارت وي او 20% به په تاسو هم راغلي وي تاسو کولی شئ وایي څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله
کوي؟ نه د استخدام موضوع بلکې بله ستونزه هغه دی چې په ګمرکاتو کې ده چې هغه هم ډېره جدي ستونزه ده چې د ښاغلي داود له هرات نه فکر کوم چې نیولې وه چې دغه د تحویلي موضوع وه دغه د تشریح د اجناسو تشریح د اجناسو دا بله غټه ستونزه ده چې په ګمرکاتو کې تشریح د اجناسو لکه څنګه چې اړینه ده لکه څنګه چې اړتیا لیدل کیږي دا په مکمل ډول نه تشریح کیږي. بله ستونزه چې ده ښاغلی تلاش هغه دا ده چې د مثال په ډول هغه قیمتي اموال چې کله ګمرک ساحې ته داخلیږي په یوازې هغه اموال هلته درج کیږي یا مثلا هغه اموال هلته تشریح کیږي چې د هغې محصول بیه کمه ده او همدارنګه ښاغلی تلاش صاحب وخت خپرونې لږ ده دغه یو څو وخت مخکې یو راپور هم خپور سه چې د امنیتي ملي لخوا یوه ګرفتاری سوې وه چې په هغې کې دغه توضیح د غیر مشروع پیسې وي چې مثلا په هغې کې یو فکر کوم چې یو یاداشت یوه کتابچه هم وه چې دا تر چا پورې دغه پیسې
کومه پوښتنه چې ما وکړه ډېر زیات
په دې ارتباط تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اتمان دې باندې به خپره سوي په هغې کې ورته اشاره سوې ده چې دغه د استخدام ستونزه د تشریح د اموالو ستونزه او همدارنګه نورې ستونزې شته چې متاسفانه د خپرونې وخت لږ ده.